Radio.
د سهار و بجی د ازادي رادیو د خبرونو پایل درنو اوریدونکو خرغلاس په دې خبرونه کې به د نور موضوعات ترڅنګ د کابل د بیگانه موټر بم چاودنې جزئیات درکو. نن سه شنبه د وګي اسمبلی د میاشتې 12مه او د سپتمبر میاشت 3مه نیټه ده. زه اجمل تورمانم چې د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته دا نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه خبرونه د کابل امنیه قومندانی وی د کابل د تیر مخام په بریټ کې 15 تنه وشل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی طالبان په تیر 13 کلونو کې د دغه په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ لکبل لوی بیا ورکړی دا او پاکستان د هند قونسلګرۍ ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې لاغه بندي هندي تب سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. بشپړ خبرونه د کابل امنیه قومندانی وی د کابل د تیر ماخام په بریټ کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنیه قومندانی یو ویان فردوس فرامر رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینای خی داش میری تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر ماخام د درنې چاودنې مسولیت اخیستی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه و چې د دوی وسلوالو پکې بهرنیان په نښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر ماخام نه او 15 دقیقې گرین ویلیج ته سیرمه شوی چې چیرې چې خیریه موسسې او نړیوالې ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلی رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د چاودنې ځای ته سیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلی دی. خو ځینې راپورونو مرګ ژوبله تر ښودل شوي هغې څو چنده لوړه ویلې ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبانو په تیرو 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیزاد دا همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبان اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلی خلیزاد د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته بالایشان حمله شدید صورت
دوی طالبان لترگر سره په همکاری لوی بیا ورکړه. په هغه تیروتن سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک لاس او تر 13 کلونو وروسته اوس دوی د نتیجې ته ورسېدل چې لترگر ډلو سره همکاری ورته خطر دی. لکه چې دوی ماته وویل له تیرو کړنو یې درس اخیستی او نن غواړي له هغو ډلو سره متفاوتې اړیکې ولري. که هغه ډلې همداسې درس واخلي دا په خپله یو مثبت کام دی. خغلی خلیلزاد دا محل په کابل کې دی او دا غي موافقه د موسویدی پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاوخوا لس میاشتو کې له طالب استاد سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی به پر دې موسویدی غور وکړي او خپل دریض وروسته اعلان کړي. خغلی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کولو سره محل بل افغان حکومت سره هم یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبره کوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو استول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. پاکستان د هند قونسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې لاغه بندي هندي تب سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شوې چې د هند پخوانی سمندري افسر کالبوشان یادف سره وګوري. دا لیدنه د نړیوالې جنایي محکمې د سپارښتنې سره سم شوې ده. یاده محکمې پریکړه کړې چې پاکستان قونسلي خدمات ته د تورن د نه لاسرسۍ له کبله د ویانا له کنوانسیون څخه سرغړونه کړې ده او هندي ډیپلوماتانو ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه هندي بندي وویني او د نظامی محکمې په جریان کې مرسته ورسره وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل داسې ښکاري چې یادو د پاکستان تر سخت فشار لاندې دغه هیواد ناسمه ادعا سمخي. کالبوشان یادف د 2018 کال په مارچ کې په بلوچستان ایالت کې ونیول شو. نوموړی د جاسوسۍ په پلان مجرم وګڼل شو او په اعدام محکوم شو. هند پر نوموړي دا تورونه ردوي. ایران تاییدوي چې په یو توغندي دوسګه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې وه. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تېره اونۍ د سټلایت په انځورونو کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ګمان کېږي د اګست 9 دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالی خالتا ماجین بوتولوگا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي پاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی و. ولسمشر پوتین پرون له وی منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې نوې سرمد به د منګولیا او روسیې ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې یوې نوې سطحې ته ورسوي. و بجې او شپږ دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو تاسې آزادي رادیو اورئ. د کابل په ختیځ کې تیر ماښام گرین ویلج کم تصویر مې موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنۍ چارو وزارت وینا لومړني معلومات ښیي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیات شوي دي. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. دا سفر یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د یو تفاهم لیک موسویده له افغان حکومت سره شریکه کړې ده.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم. سوال کلانهای حکومت امریکا به شمول رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
دا به هم واورئ چې یو با خبره نړیواله سرچینه وایي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مخنیوي په هڅه کې ده. نور مطالب او د ژوند رنګونه
د ورور برابرۍ خامخه ده. ورور چې برابرۍ دي کوي په دې کېږي
ملتیا موکړې. قدر منوریدونکو قطر مناوریدن کوله ک څنګه مچول د کابل په ختیس کې تیر ماخام گرین ویلج کم تصویر ما او موټر بم چاودنه وشو چې د کورنۍ چارو وزارت د لمړنۍ معلوماتو لمخې په دغه چاودنه کې 15 تنه وشل شوی او 50 نو ټپین شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره امداوس له کابل د ټلیفون په مستقیمه کرخه دي. اکرام صاحب تازه جزئیات په دې برخه کې دي یا مرجوب له برخه کې تازه جزئیات شریک شوی دي؟
ډېر زیاتمننه فرمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې وویل که څه هم کورنۍ چارو وزارت د دغه چاودنې په اړه باندې البته د جزئیاتو په اړه باندې وایي چې 15 تنه به پیښه کې وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي. خو وروستي راپورونه چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ ورکړي دي دوی وایي چې د ځینو افغان چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي او تر 100 نور ټپیان دي. دغه ارقام دي چې تر دې دمه رسمي نه دي تایید شوي. کورنۍ چارو وزارت هم په اړه څه دي ویلي او همداراز د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پیخه دقیقا د 13 شپه 9 بجو 45 دقیقه منځ شو ډیر زوره وره چاودنه وشو خو سیمه یو لړزول او ترډلر لري زینې خلک په تشويش کې واچول د نهمي امنیتی حوزې اړوند گرین ویلج سیمه کومه سیمه کې چې د بهرنیانو ډیر دفترونه دي ډیر حساسه برخه د کابل بلل کیږي امنیتی په لوه په دغه سیمه کې رامنځ شوی وستول طالبان ویلي چې دغه حمله دوی کړې که څه هم د دلې ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دلته دوی ځینې وسلوال امنیتی ځواکونو سره په نښته باندې اخته دي جګړه روانه ده خو کورنۍ چارو وزارت دغه راپورونه رد کړي دي ویلي دي یو موټر بم چاودنه وشو واغې نو روسه په سیمه کې د تیلو یو ټانګ هم
بله همدا خبره د کورنۍ چارو وزارت ویان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلي فکر کوي اکرام صاحب موټر بم چاودنې ډیر تلفات اړولي او دغه د ټانګ اور خیسلو او چاودلو ځکه دا کسان وې دا ضرور ځکه خودل شوی چې دغه ټانک نګدیواله او د دې چاودنې هم ورسره دغه چاودنې زور دوه چنده کړي ستاسې نظر په دې اړه څه معلومات وو
دقیق طرفات نه دي معلوم چې څومره کسان د چاودنې موټر بم چاودنې لامل زیانمن شوی دی څومره کسان د دغه تیلو د ټانکر په چاودنه کې یا په ورښتنه کې خو د چاودنې نو وروسته دغه ټانکر ورښتې او چاودنه کړي تابان په دواړو کې تلفات به وي د دواړو نه به تلفات اوختي وي خو دا چې د نن ورځې په جریان کې دا موضوع تابان تعقیبیږي دا چې څومره کسانو ته مرګ شوبله اوختي څومره په کومو په کومه چاودنه کې اوختي ده
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب اکرام الله اکرام چې د کابل په ختیځ کې د تیر ماخام د موټر بم چاودنې په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په برکسل کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا سفر یوه ورځ وروسته لاغې کې چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د تفاهم لیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د راپور جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
د ناتو سازمان یو چارواکي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په نننیو خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر بهیر او په هغه وخت کې د ناتو پر ماموریت بحثونه وکړي. فرانس پریس خبري ایجنسی د ناتو د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی شوډلې د خبره کړي او زیاتوي چې تمه د دواړو لوري به پر روانو امنیتی موضوعاتو هم بحث وکړي. مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ داسې مهال د بروکسل پر لور تللی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل نن هم په کابل کې دی او د افغان مشرانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې په اړه بحثونه لري. ښاغلی خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سره یې ولیدل او له طالبانو سره د موافقې د مسودې جزئیات ورسره شریک کړل. دی وایي نن به هم له افغان مشرانو سره خبرو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د دې مسودې په اړه موافقه واخلي. خو ښاغلی خلیلزاد ویلی چې د دې مسودې اورستی کول به د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مسوده به په دقیق ډول مطالعه او ارزوي وروسته به په اړه خپل دریځ اعلان کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وړاندې هیله ښودلې و چې دغه توافق تر سپتمبر د مخه وسی خو وروسته بیا د امریکا ولسمشر ویلي و چې دې کار ته بیړه نه لري. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوس د دې امکان شته چې د موافقه د افغانستان ولسمشري تر انتخاباتو د مخه چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه تر سره سي لاسلیک سي داسې وویل.
ما امیدوار یم چې کار عملی شوه بتونه
موږ هله منو چې دا کار عملی شي. موږ ویلي چې که څه هم په اصول کې له هغوی طالبانو سره موافقه نهایي شوي خو تر هغو چې ولسمشر ورسره موافقه نه وکړي هغه نشي نهایي کېدی. دوهم دا چې وروسته تر دې چې زموږ او د دوی طالبانو ترمنځ توافق لاسلیک شي په نږدې راتلونکي کې هم مذاکرې پیل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه شرط دی چې طالبانو تل ټینګار ور باندې کړی وایي که داسې ونه سي له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. رسنیو د شغلی خلیلزاد له قوله راپور ورکړی چې وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق نهایي سي د لومړي ګام په توګه به امریکا په 115 ورځو کې له 5 پوځي اډو څخه 5000 امریکایي سرتیري وباسي. خو دا مسله یې پر روان وضعیت پورې مشروطه بللې ده. له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا د دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبان یې دې ته هڅولي، خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي داسې وښيي چې د جګړې په ډګر کې برلاسی دي.
آزادی خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ویلي دي. نړیوالو مطبوعات ته احمد شیبر کتنه کړی ده.
د هیل رسپانه د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورسپانه د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبرې پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل رسپانه لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبې په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسته ځان وژونکی برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. رسپانه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورسپانې دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورسپانې په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلی دی چې د متحد ایالتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورسپانه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بېرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوژیستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو با خبره نړیوال چارواکي وایي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مخنیوي په هڅه کې ده. که څه هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغې سرچینې څرګندونې ناسمې بولي. د دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر په ټاکلي وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته له څلورو اونیو کم وخت پاتې، یو به خبره نړیوال چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د تلې د میاشتې د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي په هڅه کې ده. دغه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط وایي امریکا غواړي د دغو ټاکنو د مخنیوي لپاره یوه اجماع رامنځته کړي. تر دې مهاله امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جنباس له افغان چارواکو سره په لیدنو کې ویلي دي که څه هم سوله امریکا ته لومړیتوب لري، خو د انتخاباتو د ترسره کېدو اړوند کارونه هم باید پر مخ لاړ شي.
په همدې حال کې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د ازادي رادیو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د مخنیوي په اړه کوم معلومات چې ازادي رادیو ته ورکړل شوی ناسم دي.
دا د امریکا د متحدو ایالاتو رسمي دریز نه دی او هغه بحثونه چې د افغانستان حکومت له امریکا سره درلودل هیڅکله مو نه دي اورېدلي چې امریکا دې له دغه پروسې سره مخالفت ولري. برعکس، تاسو له دغه بهیر څخه د امریکا د ملاتړ په اړه اورېدلي دي، په ځانګړې توګه د دغه بهیر د مالي او تخنیکي مرستې په برخه کې. دغه معلومات سم نه دي او دغه څرګندونې چې ازادي راډیو له کومې سرچینې اخیستي حقیقت نه لري. ولسمشریزې ټاکنې کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې د شپږم د میزان انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او دغه ټاکنې به حتمن ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو نهم پړاو خبرې د اګست پر 1 پای ته ورسېدې او د سولې د هوکړې د مسودې جزئیات له افغان ولسمشر سره شریک شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر انجبر په دې باور ده چې د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د مخنیوي هڅې تر ډیره د منلو نه دي. ښاغلی رنجبر وایي د سولې بهیر پیچلی او زیات وخت اړتیا لري، نو په کار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي.
زه معتقد یم چې دغه پروپاګند افواهات دي، دا واقعیت نه لري. د دې لپاره چې متحده ایالات که دغه تصمیم ولري خو دا مداخله ده د موږ په داخلي چارو کې، او له بلې خوا دا په ګټه د امریکا د خلکو هم نه دي او نه د افغانستان د خلکو دي.
له دې وړاندې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندان هم دي، د تلې د شپږمې د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ایرانی تیلوړونکي کښتۍ چې امریکا په تور لیست کې شامله کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې ګرځېده. دغه کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان ورباندې کېږي، د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډېرو کړکېچونو لامل شوې ده. دغه کښتۍ چې په تیرو څو اونیو کې څو ځلې مسیر بدل کړی، د رسنیو د سر موضوع جوړه کړې ده. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکو وایي د ادریان دریا یو په نوم د کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه، د اګست پر 13 خوشې شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکي وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتې او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 50 کیلومتره کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبه راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوال اوبو پر لورې تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې شی دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې دا کښتۍ یې په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو
غریب خلک سر خلاص او خوری ده بخی بیر خلق ده غریب ده مسکنان ده کار نسته نظمه ده مقامات خیل ده چه ده ورو ده غنم و قیمت و نرخ ده توجه که جدی ترسو ده پیانش ده چه ورو بلاشه و نور ولایتو ته یا و بل ملک ته پاکستان ده یغت ده تزمر ده غریب و خلق و رجع بیر تاوان ده مجه نسو برابره ولی بایی چه ده غنم و قنق بانده دولت توجه و که چه گران ده
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د ازادۍ اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. باد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کوم امریکا ووځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس د افغانستانه ووتله چې بیا دا جنګ شو د علاقه مشغوله ده تر اوسه پورې او که نه دغه به داسې یو د نړۍ به دومره طاقت ولري چې داسې یو اسلامي هېواد راولي چې افغانستان په اتفاق راولي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر منو اوریدونکو اوس هم لنډ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل د تیر ماښام په برید کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د امنیه قمندانی وایي فردوس فرامز رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې ښایي دا شمېرې تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر ماښام د درنې چاودنې مسؤلیت اخیستلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویا بیا پرې کړې ده. زلمی خلیزاد د همکارۍ یوه لویه تیروتنه وبلله چې په وینا یې طالبان اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی په پرنسیپ کې طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدلی دي. افغانم چروکوی د فاریاب ک ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسواله طالبانو د وشل کېدو خبره شوې ده. د 209 شاین قلوردو ان حنیف رضایی په وسول شوې لامه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په وای عملیاتو کې چې د وسوال مخالفینو یو مرکز په نخښه کړ دغه وسلوال وشل شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالي خالتامیاجین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمن د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کړی دی. قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
زاد الرحمن د پروان ولایت د کوی سپی ولسوالی د علی خوادی د کلی.
کلی کې اوسې اوسم؟
نه اوس په کابل کې دلته کار کوم.
څه شي کار کوې؟
دلته یو کتابخانه دلته کې شاګردان یو.
کار مو څه دی؟ تاسو څه کوې؟
بس دا پیښور نه مال نه راځي کتابونه شاین د ډکو دی ولایتو ته لیږو. دا زموږ کار دی.
نو خوشحاله یې په دې خپل کاروبار کې دی کنه؟
شکر خوشحاله اوس پرې خوشحاله ونه. 8000 روپۍ مورکه یو چې په ورځ نه دلته راځه.
دا 10000 افغانۍ دی بس کې کنه؟
هو شکر گزاره اور باندې کیږي. تم
نو څنګه گزاره پکې؟ کم مصرف کې کور مو وړو کې به څه کیسه ده؟
نه کور مو وړو کې دا کور نو سیو په ګونه فار پکې ما خپل سفر وعدنه ده کړه فعلا نو اوس نه ځات شي ما اوس په پیرن گزاره پکې نه بیا دې نه څه لګورو.
نو دا د ولور پیسې به څنګه کیږي؟
زون ځکه د ورور د سیغات رواج نشته ده. ای به ولا کې نو لکه په پړې خلی خدای به راوړی پوش.
نو یو لک یو نیم لک روپی خو هم ډیری دی کنه؟ ته چې دلته کاروبار کوي هغه به دومره ګټي چې هغه د ورځې مصرف کیږي د میاشتې مصرف کیږي؟
هلته ملک شته دی دونه ملک هم کوي انار دی او انګور دی دا شیان دونه پیسې کوي بیا په کال کې انار چې خرج کړو انګور تازه خرج شي یخي کیږي او سګان غونده که افات فره شي یو خرابي سکل ډېر خرابه یې وکړه سیلابونه شیان راوړي انګور هم خراب کړو ونې دا شیان ډېر خراب کړو ډېر زیان دی اړوي راته.
څومره کیږي مثال د کال څومره انګور او انار خرڅوي؟
د کال بعضې وخت چې ښیي یو نیم لک دوه لکه پورې کیږي درې لکه پورې دی او چې بیا خراب شي بیا یو لک یو نیم لک کیږي خرې.
یعنی د ولور پیسې باسي؟ ها
د ولور برابري خامخا د ولور چې برابري دي بیا پورې کیږي.
دا کار اسانه دی که د کور او کلي کارونه اسانه دي؟
دا خو د دیقانی خو ډېره سخته یې وروره ډېر سخت کار دا خو اسانه کار دی. د شپې ودې او د ورځې بوشکې هغه ډکې کوم بورې د شپې وزګار یم هلته به شپه ورځ کاري.
څومره ځمکه مو ده؟
ځمکه م ډېره ده بیخي زیاته ده تقریبا د ونو کوی سافي ځانته ځمکه ځانته یو شی کېږي دونه ځمکه م ده.
دهقان څوک نه لري چې هغوی کار وکړي.
پلارم شته دی خو دې وخت کې کارونه هم نه یا پسرلي کې نه ده دې وخت کې کاریګرو ته نیسي شپږو لپاره ونیسي دوه میاشتې پورې کاریګر راسره وي. دا چې کاریګر خلاص دې وخت کې خاص یو اوبه لګولي هم پلار لګولی شوي یو کاریګر به ورته نیسو.
که یوه جالبه خاطره دې د خپلو کارونو راته ووایي.
جالبه خاطره خو دا ده چې موږ د پټي کې د اوبه وارو زه لاړم پورته اوبه پسې کنه اسمان سے اوریا جاتا ہوں میں زبا دار بس دہا دار خوش کہ نا زنم تڑی دل میں دیکھ رہا واز دار زو دے میں دبر خوش کہ پٹی بو بک میں سبا کابل تے زما میں سگن سے پلاس نہیں ولا گئی ان سنگ دار مو ساز نہ خوش کہ پاس باران شروع کر لے یو خطرناک باران وشو اس سواز نے بیت رات ویدم جے خوب نہ لا رو سلا تا ہن زما کہ سواز نے سبا کا دے خو بعد ون دی وڈیو سلا نے سبا کا نہ خو نہ بعد
ابھی اور خفا بوے
والله ډیر خفه شوم دغه سفر مې د زنه نه وزي ډیر سخت او راځه تیر شوره باندې
مننه خوشاله اوسې
ژوند دې الله دې
دوستانو د پښتو خبری مجله امدمره وا سلطان محمد سرور سیجو ترغله دې او دری خبری مجله وړاندې کوي خره غلس خغله سرور
تورمن صاحب تشکر از شما